رن اوریدن کو سلام په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرواني تان دي تانګ او درس سات تر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې و میاشت کې د 2515 افغانانو ترڅنګ 315 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه سکولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3000 ډیر افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج ګړندی شوی. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، خوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان، سیندی او څوکې د ناڅاپي سیلابونو نو دراوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي اغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګ یي سره د خبر پر مهال له هغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي اغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې دي چې په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا لخوا د ایران پلوه حوثي اغیانو پر اهدافو هم بریدونه شوي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکي د خبرو لومړنی پړاو پرون شنبه بشپړ کړ. بغداد هیله من دی چې دغه بحثونه به یو مهالویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق او ګاونډي هیواد سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حملې شوې. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. او وروسته له هغه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNRWA ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشت دوامې په حملې کې دخیل وبلل. ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. آسټرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فلیپ لزارنی ویلي له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په عمل کې دخیل وګڼل شي. درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواړم چې ازادي راډیو خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو څخه اوریدلای شئ هم دا ډول د وی پانی لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کم مخکې لدې چلاړ شو دوه نیز خبرونه وورو څو راپورونه درته لرو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د دوی د اټکل مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد لا هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بیاسنا د افغانانو ډلیز خراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په افغانستان کې خلک هم له وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنیدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR تر روانو میاشتو په باب اندېښنه لري چې سخت ژمی به هغه ستونزې لا سختې کړي چې افغانان له مخکې ورسره مخامخ وو. موږ وینو چې ولسونه د راستنېدونکو هرکلی او ملاتړ کوي، حال دا چې دغه ولسونه په خپله د مړینې د منظم کار موندلو او په منظم ډول د خوړو موندلو د ستونزې مقابله کوي. په داسې حال کې چې افغانستان کې بشري اړتیاوې سختېږي، د تر ټولو زیانګلو کسانو د لاسنیوي لپاره زموږ د تمویل اړتیا تر بل هر وخت جلا بڼه خپلوي. د نورو بنسټونو په څیر یونیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کموالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستنه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیوالی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې هر ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکاره بې روزګاره دي. د بېروزګاري سه پر هر خوا تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان ستاد بیم تیرې ټیم بیم پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډېره ده، ځوانان ډېر بیکاره دي، ډېر خوښین دي وروره. دولت باید چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ایستل سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نه پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیره میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان شبمه د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. دوی د هغو افغانانو خبره هم کړې ده چې تازه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي او ویلي دي که څه هم په افغانستان کې خلک له وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو راستنېدونکو هرکلی کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته.
د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینې خوشحالي ښیي او وایي چې د مړینې د افغانستان لپاره یو لوی ځای ده. جزئیات په دې راپور کې چې د ارواښاد قاری برکت الله سلیم په تلاوت پیلېږي.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و،
قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و د زده کوونکو په وینا یې نن د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلي پرې د زړه عمله راغلې وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته یې وویل
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د هغوی له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایع ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. ومغوختل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان مشهور قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. اوس هم یو بهرنی راپور د امریکا د متحده ایالاتونو او چین لوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساس موضوعاتو خبرې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کتنه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو. جزئیات په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ترمنځ ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې په رڼا کې شوې ده. دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی وو. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره کتلی وو چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
درنو اوریدونکو، اوس موږ بولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په هغه باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونو پارغیږي نو د دې څلوي سلنه دیر سلنه اله کار ته جذب سی او یا سلنه بیا هم بیکار کیږي نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای شخصي پانتون وای یا هم نور زده کړې مخ کړې وي دوی ضرورت لري سی باید بلاخره نیو مهارتونه زده کړي تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي دا وګورئ په کوم ځای کې د لستون سره مخ ته یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتونونه لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه یې لوړ زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړې ده دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ارسې امکانات درکې موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه شې ترکولی زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خده کې د کورنۍ
داسې کس وی چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
د دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همدسي وایي، مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګه غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګو غیرت هم مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفرم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګو غیرت د موږ د نیکو کمه ده. هلک هم عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدی هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دېنه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکمه او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیاز هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تللی شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور او پلار چې زمې د اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونگا مقابل دور بخی درکونا آغا که جنه یا لکوی مثال آغای آغای ذهن نمو تلیه کهو چی دی ذهن که چی دی او زرکی چی دی کنا او مونگو مومن آغای پا ظاهری بڑا بانده پیسله کهو مثال ما خور دا یا مثال ورور دا آغا وادی تزر نخه که اینو ما تا خو ضرورت ندهش مثال آغا زدمر تعدید که ما دمر تاثیر لاندی راولم ورطاویم چی تا ولی نکه دا وکا دا هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دیني عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي خو که د دوی خوښه نه پوښتل کېږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلی.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یا رامله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل در کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوي دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتد د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د اسماعیل علیه الصلوات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول، دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښیه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریفه د پاک خدای جل جلاله د عبادت او منځنی لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه مزمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. لبرکت څخه دا کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. مخه او مقصد یې دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلات والسلام د یو سلو پنځه اویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنز پوره دیش کاله اړیکې ډیر شوي، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلق چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وقت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښینوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د مولا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنۍ له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنۍ د 1301 څخه تر 1304 کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي وه راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړې یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه د هیواد د امنیت غوښتونکي وه. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو درسی ساعت تر شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.